آمریکا غږ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای
جمهور رئیس اشرف غنی او د اجرایوي رئیس په مشرۍ یو هیئت د ننګرهار ولایت ته تللی دی چې د ځانمرګي برید د مړو او زخمیانو د کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړي. د ایران او شپږو قدرتونو ترمنځ د ایران په اتمي پروګرام خبرې بیرته پیل شوې دي او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف نن په یمن کې په حوثي یاغیانو باندې بیا هوایی بمباري کړې دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوې. د اروپای ټولنې مشرانو اروپایي هیوادونو ته د غیر قانوني مهاجرو په مسلې خبرې کړې دي. د دې او نورو موضوعاتو مخ کې زه زیبا خادم او حسیب لکوزه د دې ساعت خبرونه وایو.
جمهور رئیس اشرف غنی په جلال آباد کې په ځانمرګ برید کې د وژل شوي او زخمي شوي خلکو د کورنۍ سره د خواخوږۍ د څرګندولو لپاره جلال آباد ته تللی دی. جمهور رئیس اشرف غنی چې اجرائیه رئیس او یو لوړ پوړی هیئت ورسره ملګری دی جلال آباد ته تللی دی چې د هغو کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړي چې غړي یې د تېرې شنبې په ورځ د جلال آباد په ښار کې د کابل بانک مخې ته په ځانمرګ برید کې وژل شول. جمهور رئیس غنی په دې مناسبت غونډې ته وینا کې وویل اوس د جګړې بڼه بدله شوې ده او مخالفین چې د افغانستان د امنیتي قواو سره د مخامخ جګړې زور نه لري پر ملکي افغانانو باندې بریدونه کوي. ولسمشر غنی وویل هغه څوک چې ماشومان ښځې او بېګنا انسانان وژني پوهدی سي چې په دې ډول حملو د افغانستان دولت نسي ماتولی. که مېړنې وي نو زموږ له امنیتي ځواکونو سره دې مخامخ سي، د افغانستان جمهور رئیس چې وژني زما سر د وطن نه قربان دي. د تیرې شنبې په ورځ جلال آباد ښار د مخابراتو په چوکۍ د کابل بانک مخې ته په یو ځانمرګ برید کې د یو شمېر نظامیانو په شمول 10 تنه ووژل شول او لږ تر لږه 125 کسه ټپیان شول. د هغې پېښې چې ورکې زیات شمېر ملکي افغانانو ته تلفات واوښتل، د ملي یووالي حکومت مشران یې دې ته اړ کړل چې د ننګرهار ولایت پر امنیتي حالت باندې سره غور وکړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویلی دی چې د پکتیکا د والی عبدالکریم متین سرګندونی چې ویلی وو د افغانستان د ملي امنیت شورا د جګړې قربانیانو ته پیسې ورکړي دي او هغه پیسې د داعش لاسته ورغلي دي حقیقت نه لري. هغه ویلی دی چې متین چې کوم وخت دغه خبرې کولې په هغه وخت کې په افغانستان د داعش هیڅ نوم نشان نه و. ښاغلی متین ویلی دی چې د خبرې غلطې تابع شوې دي.
په هیڅ صورت ما نه غوښتل او هیڅ کلم نه غواړم چې نظام تخریب کوم یا د افغانستان هغه مثبت تصویر هغه تصویر چې د جانیانو په ذهن کې دغه خراب کړم، ځکه زه پخپله د دې نظام عضو یم، زه پخپله د دې نظام یو جز یم. نو بنا ان فکر کوم همدې مرکه همدې یو کلپ یو برخه دا لکه لا اله الا الله ده، که دغه لا وای د الله آمد د الله نه آمد کافر است، یو برخه را اخلي چې مزریت تولیدوي او هغه برخه چې بیا برخه تکمیلوي امغه پاتېږي. فکر کوم موږ محترم ولسمشر ملي امنیت شورا د موږ بین المللي دوستانو ته او نورو دولتي اراکینو ته سرخوږی او څه تشویش او څه پریشانی پیدا شوي، زموږ ملي شورا ته زموږ پارلمان ته زه بخښنه غواړم په دې چې داسې یو سردرد پیدا شو او دا صرف یو مثال و، یو ما زمینی خبره وا. اصل خبر هم دا و چې ما غوښتل د پکتیکا درد، د پکتیکا والو درد و نړیوالو او د افغانستان دولت ته ورسوم.
د ایران مقامات افغانان د ایران نباسي او د هرات اسلام قلعه لارې افغانستان ته لیږي. د اسوسییټډ پریس د ریپورت له مخې په میاشت کې نږدې 50 تنه افغانان له ایران نه ایستل کیږي. د تاجی ګل حیدری دغه افغانه چې هغه له خپل کورنۍ نه بیل سوې ده نه پیږي چې پاینده کې به څه ورته پیښ شي. په ایران کې د ادارۍ استوګنې ویزه پوره سوې وه، فکر یې کاوه چې جریمه به سي، خو هغه د غیر قانوني مهاجرې په توګه ونیول سول او په یو موقتي مرکز کې وساتل سوه او بیا د سلګونو نور افغانانو سره بیرته افغانستان ته ولیږل سول.
د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د ایران د اتمی پروګرام په حق له مذاکرات بیا پیل شوې دي، پکې په حساسو مسایلو باندې بحثونه کیږي. دخیله خواوې د جون تر دیرشمې پورې مهلت لري چې د وروستۍ موافقې د پاره په جزئیاتو باندې سره سلا شي. د وروستۍ موافقې په لړ کې به ایران خپل اتمی پروګرام محدود کاندي چې اتمی وسلې جوړې نکي او په بدل کې به په تهران باندې وضع شوي بندیزونه لري شي. مسله دا ده چې په ایران باندې د لګیدلو بندیزونو د ایران د اقداماتو په کتو سره په تدریجي ډول باندې لري شي. په مذاکراتو کې چین، برتانیا، فرانسې، جرمني او روسیې هم ګډون کړی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د واشنگتن د سټډیو نه د سیمه نړۍ خبرونه تی د مورکو په یمن کې نن د پنځمبه په ورځ د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د اوسیا کانو پر اهداف باندې بمباری وکړي. دا بمباری د ورځې وروسته د اعلان کیږي چې ویل سي و چې د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي کمپاین په یمن کې پایته ورسېدی. عیني شاهدان وایي چې بمباری د عدن ښار په جنوبي بندر کې د اخیانو پر اهداف وسوي دي، چیرې چې اوسیا اخیان او د راپورزول سي حکومت په لویان په جګړه اخته دي. د سه‌شنبه په ورځ سعودي عربستان اعلان وکړ چې د قاطی طوفان په نامه هوایي عملیات یې په یمن کې پایته ورسول، خو څو ساعت وروسته د عربستان په مشرۍ ائتلافي الوتکو د عدن او تایز په ښارونو کې د اخیانو هدفونه په نښه کړل. سعودي عربستان تقریبا یو میاشت اوسیا اخیانو پر ضد هوایي بمباري وکړې چې په کښې په سلګونو تنه خلک وژل سول او په دغه هیواد کې یې بشري ناورین رامنځته کړي، خو هوایي بمباري د دې سبب نه سوې چې اوسیا اخیان پر شا وتنبیږي. اوسیا اخیانو د یمن زیاتې برخې نیولې دي او د دغه هیواد ولسمشر عبدالربو منصور هادي چې د لویدیځ ملاتړ ورسره دي د قدرت څخه راوپرځوي هغه سعودي عربستان ته پناه وړې ده.
د فرانسې صدر اعظم مانوئل والس ویلي دي چې په فرانسې کې د بل هر وخت نه اوس د دهشتګرۍ خطر زیات دی. هغه ویلي دي چې پولیسو د 2013 کال راهیسې 15 تروریستي پیښې شنډې کړې دي چې پکې د یو مسلمان افراطي د نیول کېدو پیښه هم شامله ده چې په دې روانه هفته کې ونیول شو. هغه پلان درلوده چې په یوې یا زیاتو کلیساو باندې بریدونه وکړي. صدر اعظم والس د فرانسې د راډیو یو خبریال ته د پنځشنبه په ورځ ویلي دي چې په سلګونو فرانسوي اتباعو اوس په سوریه کې دي، کېدای شي چې افراطیت ته وهڅول شي. د فرانسې خبری اژانس راپورټ ورکړی دی چې د زرو نه زیات فرانسویان د تروریستي ډلو سره یو ځای شوي دي. فرانسوي چارواکو پرون د چهارشنبه په ورځ وویل چې دوی یو الجیریایي تبه چې درنې وسلې ورسره ونیولې دی، هغه غوښتل چې په یوې یا څو کلیساو برید وکړي، خو سهوونه ځان وویشته او د زخمي کېدو نه وروسته د عاجل مرستې غوښتنه وکړه چې وروسته چارواکي پرې خبر شول او ونیو.
یو نوی ریپورت وایي چې چین باور لري چې شمالي کوریا شایي 40 اټومي سرګلولې ولري چې دا شمیر د پخوانیو تخمینونو څخه لوړ دی. د امریکا د وال سټریټ جرنال ورځپاڼه ریپورت ورکړی دی چې د چین د اټومي چارو کارپوهان په دې باور دي چې پیونګیانګ کولای سي چې کافي یورانیم تولید کړي چې خپل د اټومي وسلو شمیر تر راتلونکي کاله پورې دوه چنده کړي. ریپورت وایي چې بیجینګ چې د شمالي کوریا نږدې متحد هیواد دی، دغه معلومات یې د روان کال د فبروري په میاشت کې د امریکا د اټومي برخې د ماهرینو سره په مخفي غونډو کې شریک کړي دي. دغه شمیر د پخوانیو تخمینونو څخه چې واشنګټن او بیجینګ کړي وه زیاته ده. په دې وروستیو کې امریکایي ماهرینو ویلي وه شمالي کوریا د 10 او 14 ترمنځ اټومي بمونه لري.
ټاکل شوې ده چې د امریکا د لوی څارنوالۍ د پاره کاندیدا لورین تالن چې د جمهور رئیس براک اوباما لخوا معرفي شوې وه د 15 میاشتو زن نه وروسته د اعتماد رای ورکړ شوي هغه منظوري شي. د میرمن لنچ منظوري ځکه وځنډېده چې د سنا دیموکراتانو د انسانانو د قاچاق نه مخنیوي د قانون د تصویبېدو مخه ونیوله، ځکه جمهوري غوښتونکو غوښتل چې د سخت مسله هم په قانون کې درج شي. د دیموکراتانو په ځواب کې د سنا د اکثریت مشر میچل مکانل میرمن لنچ مخه د منظوري په حق له نیولې ده.
او د امریکا د دفاع وزارت وایي چې دغه وزارت د ځینو امنیتي کمپنیو سره د اعتماد رامنځته کولو په برخه کې د ستونزو سره مخ دي، ځکه دوی د ایډوارډ سنوډن لخوا د افشا سویو معلوماتو وروسته د امریکا د حکومت د جاسوسۍ پر فعالیتونو باندې شکمن دي. د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټن غواړي چې دغه بې اعتمادي ترمیم کړي، او په همدغه دلیل یې د امریکا د کالیفورنیا ایالت د سیلیکان ویلی سیمې ته درې ورځنی سفر پیل کړی دی. ټاکل شوی ده چې هغه به نن د پنجشنبې په ورځ د سټانفورډ په پوهنتون کې وینا وکړي. او د عامه افکارو یوه نوې سروې ښیي چې جمهوري غوښتونکي سناتور مارکو روبیو د جمهوري ګوند لخوا په 2016 کال کې د ګوندي انتخاباتو دپاره د کاندیدانو په سر کې دی. د کوینپیک پوهنتون نن د پنجشنبې په ورځ خپلې سروې نتایج اعلان کړل، او پکې راغلي دي چې د فلوریډا ایالت دغه سناتور چې په سنا کې یو دوره تیره کړې ده د جمهوری غوښتونکو ابتدایي رای ورکونکو 15% یې جذب کړی دی. ورپسې د فلوریدا پخوانی والی جب بوش دی چې 10% یې جذب کړی دی، او دریم هم د ویسکانسن والی سکاټ واکر دی چې 11% رای جذب کړی دی. نه جب بوش او نه هم سکاټ واکر رسمان اعلان کړی دی چې د جمهوری ګوند لخوا به په 2016 کال کې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته درېږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نشریږي. د اروپای ټولنې مشران په بروکسل کې په دې غږېدلې دي چې اروپا ته د غیر قانوني مهاجرو مسلې حل راوباسي. خود دې نور رپورټونو مخې راځي چې د افغانستان جمهور رئیس او اجرایوي رئیس د یو لوړ پوړي هیئت سره ننګرهار ته تللي، او هلته د کابل بانک په پیښه کې د وژل شوو او زخمي شوو کسانو د کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې ده. ذبیح الله غازی رپورټ را لېږلې ده.
ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځم په ورځ ننګرهار ته د خپل سفر په وخت جلال آباد کې د شوی بریټ قربانیانو ته تسلیت وړاندې کړ او د وژل شوو کسانو پاتېه وکړه. د غبرید د تیری شنبه په ورځ په جلال آباد ښار کې د کابل بانک مخې ته شوې او چې پکې د یو شمیر نظامیانو په ګډون 15 ملکیان وژل شوی او تر 125 نور ټپیانو. د ولسمشر غنی سره په دغه سفر کې اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله، د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر، د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل، د ولسمشر سلاکار دین محمد ارسلا او یو شمیر نور لوړپوړي چارواکي ملګري وو. افغان ولسمشر لومړی په شاهي ماڼۍ کې د قربانیانو له کورنیو سره وکتل او هغوی ته تسلیت ووایه. دا وژل شوو او ټپیانو کورنیو له ولسمشر وغوښتل چې تر هر څه وړاندې دي د امنیت او سولې په راوستو کې هڅې وکړي. وروسته ولسمشر او اجرایي رئیس له نورو لوړپوړو حکومتي چارواکو سره د کرزي حال ته ورغلل، او لسګونه قومي مشرانو، چارواکو، وکیلانو، علماو او ځوانانو ته خبرې وکړې. ښاغلی غنی د ننګرهار له پیښې سره په تړاو خبرې وکړې او ویل په افغانستان کې د جګړې بڼې تغییر کړی دی.
میړانی دی موږ امنیتي قواو سره مخامخ سي، دا د میړانې کار نه ده چې بانکونه باندې عملې کوي په ورځې باندې. راسي د افغانستان ولسمشر وزنی سر مې د دې وطن نه قربان. اما ایموک کوچنیانو باندې حمله هدف څه ده؟ چې د افغان ظلمات کی.
نوموړی د افغانستان په نامنیو کې بهرنیان خکیل ګڼي او وایي غواړي د هیواد خلک په ویره کې واچوي. ښاغلی غنی وایي د وژل شوو او ټپیانو کورنیو ترې شخصي غوښتنې نه لرلې او ټینګار یې دا و چې نور څه نه غواړي خو یوازینی ارمان یې سوله ده. غنی پلسری وسلې ګرځول هم یو له هغه ستونزو وګڼله چې نامنی جوړولی شي. په دغه غونډه کې اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم خبرې وکړې او ویل د سولې په راوستو کې به تر خپلې وسې هڅې وکړي. نوموړي د کابل بانک په پیښه کې د وژل شوو کورنیو لپاره د دعا لاسونه لپکړه او ویل دغه سبریدګر د افغان ولس او سیلې نشي ماتولی. هغه وایي د ننګرهار په تړاوي د امنیتي حالاتو ارزول پیل کړي او زر ده چې د روانو نامنیو زیلې ولټي.
د امنیتي وضعیت بررسی چې نن سهار په مجلس کې په امنیتی مجلس کې شروع شوې ده، او ماپښین او مازیګر هم ور باندې بحث کوو چې هغه اصلي مشکل چې موږ او تاسو ورسره مخامخ یو چې دا د امنیت نشټون دی، هغه ته سمې لارې چارې پیدا شي.
افغان ولسمشر تر غرمی وروسته د نورو لړپړو چارواکو په ملتیا له دینی علماو، قومي مشرانو او ځوانانو سره ځانګړي ناستې وکړې او له دوی په دغه سیمه کې شته ستونزې واوریدلې. په دغه ناستو کې د ننګرهار په کچه نامنی اداري فساد او د ځمکو غصب هغلوې ننګونې وې چې خلکو د ملي یووالي حکومت له دواړو مشرانو سره شریک کړي. دوی ویل ننګرهار ته د نوې والی وټاکل شوې اداره کې شته پر فساد ککړ خلک د لدندو لري شي. د ملي یووالي حکومت تر جوړېدا وروسته د لومړی وار دی چې افغان ولسمشر او اجرایي رئیس په ګډه یو ولایت سفر کوي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونې کې
د ازادۍ رادیو پیغام مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورید. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر جنرال نورالحق علومی نن ویلی دی چې د افغانستان د قواو عزم د مخالفو وسلوالو د عزم نه اوچت دی. اکرام شنواری د کابل نه رپورټ را لېږلی دی.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر جنرال نورالحق علومی د پنځمې په ورځ په کابل کې طالبانو د پسلنی عملیاتو د پیل د اعلان په اړه د خبريال د پښتنې په ځواب کې ویل چې افغان ځواکونو د مخالفو سوالو د عملیاتو د پیل د مخه د غوي پوړاندي عملیات پیل کړی
که مو ته منځي مو سات چند بالاتر از اونایي چې ادعا میکنند کې
جنرال علومی ویل زمو توان سل چند داغه نه پیولې دي چې ادا کوي چې د وسلو سمبالولو لپاره په خمو کې کیو ما چې په ولایتونو مرکز کې پوځي کې تی کتلې دي ما چې خپل کومي ذخیره چې په مرکزونو کې او په کابل کې تاسیس شوی باور وکي همدا باندې چې زموږ د وسلو او مهماتو ذخیره زموږ محاربوي تخنیک چې دنه په مرکز ولایتونو کې رامنځته شوی دي ممکن د سیمې په هوادو کې نو سي. د کورنۍ چارو وزیر ویل چې د افغان امنیتي ځواکونو اعظم هم د مخالفو وسلوالو د اعظم پرتلا سل چنده لوړ دي. طالبانو په نوم په یو بیان کې د جمعې په ورځ په افغانستان کې د اعظم په نوم د خپل نوو پسلنۍ عملیاتو د پیل اعلان وکړ. طالبانو ویلي چې د نوو عملیاتو په ترڅ کې به په افغانستان کې د بهرنیانو پوځي استخباراتي او په ډیپلوماټیکو مرکزونو بریدونه وکړي او هم به د افغان حکومت چارواکي او د افغان امنیتي ځواکونو مرکزونه په نخښه کړي. د افغانستان دفاع وزارت له مخې طالبانو د نوو عملیاتو پیل یوازې د غوې تبلیغاتي جګړې او برخه بللې. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر چې د جمهور رئیس غنی لخوا د پکتیکا د والی عبدالکریم متین د جنجالي سرګندونو د سپینوي د کمیسیون مشیم کوي. خبريالان ویل چې د په مشهد کمیسیون پلاتنی داخلي چې د دایش د غړو د کورنۍ سره د افغانستان د ملي امنیت شورا د مالی مرستو په باب سرګندونی زکه سمینه دي چې د وزیرستان نه افغانستان ته راوړیدل ماجنونو کورنۍ سره د شو مرستو په وخت دایش اصلا په افغانستان کې وجود نه درلود.
چیزی که تابال مبرهنش ای کومکا
جنرال ولیمی ویل کوم څه چې تر اوسه روخانه شوی دی دادی چې د امرستي د تیر کال د اسد په میاشت کې د افغانستان مهاجرین سره د امرستي امر ورکړ شوی او دغه امرستو د ویشلو په سر کې د حکومت د نورو ادارو چارواکو سربیره د پکتیکا په خوانی ولی هم برخه لرله. په هغه وخت کې نه دای شو د پکتیکا د جناب ولی صاحب ادا هم داده چې په هغه وخت کې په بازو سیمو کې چې ګویا د امرستي ویشل شوی د دې احتمال شته چې یو شمیر هغه کسان چې اړیکې ولري له دغه مرستو به یو ډول ګټه اخیستی وي. په خپل عبدالکریم متین نن مازیګر په کابل کې خبري کانفرنس ته ویل چې د دل سرګندونو ناسم تعبیر اخیستل شوی دی.
فکر کوم موږ محترم ولسمشر ملي امنیت شورا د موږ بین للي دوستانو ته او نورو دولتي اراکینو ته سرخوږی او څه تشویش او څه پریشانی پیدا شوی زموږ ملي شورا ته زموږ پارلمان ته زه بخنه غواړم په دې داسې سردرد پیدا سو او دا صرف یو مثال وو یو زمینی خبره وو. اصل خبره هم دا و چې ما غوښتل د پکتیکا درد د پکتیکا والو درد و نړیوالو او د افغانستان دولت ته ورسوم.
د پکتیکا والی ویل د دا ویل غوښتل چې د وزیرستان ماجرون سره چې کومې مرستې شوې وي هغه د ناسمې سروې له مخې شوې وي. ښاغلي متین د وزیرستان نه د پکتیکا ولایت د بهرنیو جنګیالو لکه چیچنیانو د کورنیو د خزینه غړو ورته ګراد نه کړ خو په دې باب زیات توضیحات ورنه کړل. عبدالکریم متین نږدې څلور میاشتې وړاندې د پکتیکا د نوي والی په توګه ټاکل شوی دی. متین په هغو درې والیانو کې شامل دی چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د خپل میاشتنی حکومت په موده کې تر اوسه ټاکلي دي. د متین سربیره جمهور رئیس غنی د کندوز او پرا ولایتونو لپاره هم نوي والیان ټاکلي دي. د دغو درې والیانو پرته د افغانستان د نور یو دیش ولایتونو والیان د سرپرست والیانو په توګه کار کوي. کاري محدودیتونو د کابل او ننګرهار سرپرست والیان له خپل دندو استعفا ورکړي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
د اروپای ټولنې مشرانو نن په بروکسل کې عاجل غونډه کړې ده او اروپا ته د غیر قانوني مهاجرو په ورتللو غږیدلې دي. په دې حق لا نورو جزئیاتو ته تاسو پام راګرځم.
د اروپای ټولنې د نننۍ غونډې څخه مخکې په سلګونو افریقایي کډوال چې ایتالیا ته د ننوتلو پر مهال ژغورل شوی وو د کاتانیا بندر ته ورسیدل. دغه کډوال په داسې حال کې اروپا ته ورسیدل چې د نن ورځې په غونډه کې د اروپایي ټولنې مشرانو د انسانانو د قاچاقړونکو په اړه هم خبرې درلودې. دغه قاچاقړونکي اکثره د افریقا، منځني ختیځ او د آسیا له ناکراره او بې وزلو سیمو څخه خلک په کمزورو او خطرناکو کښتیو کې اروپا ته راولي. نن په اروپایي هیواد مالټا کې د شاوخوا 900 هغو کډوالو د جنازې مراسم پر ځای شول چې 15 ورځې مخکې له لیبیا څخه اروپا ته راتلل او د کښتۍ د ډوبېدو له امله په لاره کې مړه شوي وو.
ډېر زیات سخت سفر و. که زه پوه وای چې دومره سخت دی نو ما به دا کار نه وای کړی.
د ایټالیا صدراعظم پرون د هغه هیواد پارلمان ته په خبرو کې وویل چې اروپا باید د کډوالو د سنبالولو لپاره د لا زیات انساني چلند څخه کار واخلي.
موږ داسې شی غواړو چې د هغو تخنیکي متخصصینو له نظر څخه توپیر ولري چې د جیوپولیټیکي اساساتو باندې پوهیږي، خو د دې ډول ناخوالو سره د چلند هیڅ ډول تګلاره نه لري.
د ایټالیا صدراعظم د خپل هیواد د پارلمان غړو ته دا هم وویل چې اروپایي ټولنه باید په افریقایي هیوادونو کې د کډوالو د قاچاق په مخنیوي کې له ایټالیا سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ویلي دي چې د کډوالو د ستونزې په اړه به د راتلونکي دوشنبه په ورځ په روم کې خپل غونډې پایل کړي.
We have agreed that we have a meeting with the Prime Minister Renzi.
موږ په دې موافقه کړې ده چې د ایتالیا د صدر اعظم سره غونډه ولرو. د غرض د سیشن به پر ازبه د خاغلی پاپ فرانسیس سره هم غونډه ولرم او د خاغلی پاپ سره به په دې خبرې وکم چې د دې بشري ستونزې په اړه خاغلی پاپ د اروپایي ټولنې مشانه ملګری ملتونو څنګه په ګډه کار کولای شي.
د اروپایي ټولنې د نن ورځې د غونډې او د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د راتلونکي اونۍ د غونډو پایله به اروپا ته د نورو کډوالو ترڅنګ د هغو زرګونو افغان کډوالو راتلونکي به هم وټاکي چې له افغانستان نه د ګڼ شمېر ستونزو څخه د تېښتې په وجه او د یو روښانه راتلونکي د جوړولو په موخه اروپا ته د دغه ورتلونکي لارې سختۍ ګالي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو ریدونکو د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز لري. جمهور رئیس اشرف غنی په جلال آباد کې په ځانمرګي برید کې د وژل شوو او زخمی شوو خلکو د کورنیو سره د خواخوږۍ د څرګندولو لپاره جلال آباد ته تللی دی. جمهور رئیس اشرف غنی چې اجرایوي رئیس او یو لوړ رتبه هیئت ورسره ملګری دی جلال آباد ته تللی دی چې د هغو کورنیو سره خواخوږي څرګند کړي چې غړي د تېرې شنبې په ورځ د جلال آباد په ښار کې د کابل بانک مخې ته په ځانمرګي برید کې ووژل شول. جمهور رئیس غنی په دې مناسبت غونډه ته وینا کې وویل چې اوس د جګړې بڼه بدله شوې ده او مخالفین چې له افغانستان نه د امنیتي قواو سره د مخامخ جګړې زور نه لري نو په ملکی افغانانو باندې برید کوي. جمهور رئیس غنی ویل هغه څوک چې ماشومان خزي او بیګنا انسانان وژني په دې پوښتنه چې په دې ډول حمله د افغانستان دولت نشي ماتولی. د ایران مقامات افغانان د ایران نوباسي او د هرات اسلام قلعه لاري افغانستان ته لیږي. د اسوسییټډ پریس د رپورت لمخې په میاشت کې قریب 500 سن افغانان له ایران نه اسر کیږي. د مهاجرت د نړیوال سازمان چارواکي میتو ګریډن ویل دي چې له ایران نه پښړل شو کسانو کې 10% داسې افغانان دي چې عمرونه د 14 کلونو نه تر 18 کلونو پورې دي او د هغو کسانو لاسورزي چې د بنیادمانو قاچاق کوي. ګریډن ویل له 10000 نه تر 15000 پورې خلک اسر کیږي. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په حق لا مذاکرات بیا په ویانا کې پیل شوي دي چې په کې په اساسو مسلو باندې بحثونه شامل دي. داخلي خواوې د جون تر دیشمې پورې مهلت لري چې د وروستي موافقې لپاره په جزئیاتو باندې سره سلا شي. د وروستي موافقې په لړ کې به ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړي، اټومي وسلې باندې جوړي او په بدل کې به په ایران باندې وضع شوي بندیزونه لري شي. په یمن کې نن د پنځنبه په ورځ د سعودي عربستان په مشه ائتلاف د حوثي یغنو په اهدافو باندې بمباری کړی دی. دغه بمباری دوه ورځې وروسته د هغه اعلانېږي چې ویل کیږي د سعودي عربستان په مشه هوایي کمپاین پای ته رسیدلې. عیني شاهدانو ویل دي چې بمباری د عدن خار په جنوبي بندر کې د یغنو په اهدافو شوې دي چې حوثي یغن او د راپرځول شوی حکومت پلویان پکې په خپلو کې په جګړه اخته دي. د فرانسې صدر اعظم مانویل والس وایي چې په فرانسې کې د بل هر وخت نه اوس د دهشتګرۍ خطر زیات دی. هغه ویلي دي چې پولیسو د 2014 کال راهیسې 15 تروریستي پیښې شنډې کړې دي چې پکې یو مسلمان افراطي د نیول کېدو پیښه هم شامل ده چې په روانه اونۍ کې نیول شوی دی. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو نن د کتاب نړیواله ورځ ده. تاسو افغانان څه ډول کتابونه خوښوي او څه ډول کتابونه ته اړتیا لري د او ځینې نورې مسلې دي د کتاب په هکله نن د خبرو اترو یا گفتگو شونو په پروګرام کې پرې غږیږو او ساسو نظریات هم اورو. د پروګرام قربانه نو شابه آشنا او هاشم حبیب زاده دي. کولای شئ ورسره خبرونه ته ټلیفون وکړئ. د ګروسه د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. مننه چې پروګرامونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.